السلام علیکم د ازادي رادیو یو بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنوی چارو وزارت لاستازي سره پر سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې وه. د جولای په 12مه څو وسلوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشته لږه دیارلس تنه یې ووژل. پاکستانی چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې وه چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 50 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې یې افغانان وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه ښیي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعاوې رد کړي، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. او سوشیټیډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړینې وروسته پرون چهارشنبه دا شمیرې خبري کړې دي. برید د یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام پر یوه غونډه وشو چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. د بشری حقونو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په تیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعال رسنۍ حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړي کورنۍ ته سپارل شوي دي. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلې دوره وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو سخت بارانونه د اندازې لپلوه په 1300 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبې له ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې تر 1440 میلی متره زیات باران اورېدلی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلی په دې پروگرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبري چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلاونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان وړو. دا چې موسمی بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو لوی متخصص سره مرکه هم درته لرو، خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د محمد درک سلام وړاندې کوم. اوس د سلام زده هغه مرسته په حق لري شکایت لرم چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي، نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي.
ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس سلام از سنگر نیازی دا پیغام پرې دلته یو موسسه راغله 13 ورځې کې روزه کې موسسه راغله، هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسه د خوانه یو سولو اتیا ډالر دی، یو سولو اتیا ډالر مونږه کارګر ته ورکو، کارګر ته ورکو نو دغه یو سولو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوال راخیص کړی وای دغه اتیا ډالر زه کمیشن اخلم، دغه اتیا روپۍ نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوی ده، نو مونږ لاړو اول ورځ د کار ونن دوم ورځ ده پرون چهار شنبه، نو مونږ دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار مونږ کوو پیسې بیا دې اخلي، نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کې، ځکه هلته د شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي تا ته ویر وره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي، نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره دا دي، دا ټول یو معامله روانه ده، دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغته میلو کي، یعنی مغته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمی دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځونه پلان ته خوشې کړه، د پلانیم لس ورځې کمی دي، هغه لس ورځې پاتې کیږي، هغه به بیا 15 ژې کړو، نو هغه کې 2 ورځې رسیږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبان حکومت باندې فشارونه راوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښی بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو، د خلکو باندې ډیر مشکلات دي، اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي، په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ګیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله، دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي، نو حتما ټولنه ده نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي، نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي، او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادي راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورلپورو چارواکو څخه دا زموږ په شبکې کار نه کوي، او د ټلیفون سره ډیر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدي کښېږدې او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې پروژو 3G کار وکړي.
سلام نوونی کې هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نشته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکي او دغه مخنیوي وکي. کچیرې دا ونه کې دغه بوټي متاجن به نور هم ډیر سي او دا بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. ټولو نړیوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، کچیر تاسې د افغانانو درنه خوونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکړئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خورا شوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. رسول الله د نګران خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت وی باید کوشش وکړي تر څو امریکایي پلاوی سره په داړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزاتو په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمینه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخایي به شل 25 باورې به په برمی او پر ولسوي او په شل 25 تو برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې یو ټکی وبل لري نور یو نه لري یا مايان بکشه باندې او یا بوکه بکشه باندې دي او وس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي. هم موږ سره مرسته نه کیږي بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا ورو رګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنم ټوله وچ سو او د چشانګو باندې لرو او نور کښتانسته. نو تاریخ تاسو بند کړ او مان تاسو بند کړی دي. تاریخ امارات هم بند کړی دي او مان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجی ډمبر دی راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی. د مینو قرغډیان پکښې کې دی انډیوال سړی. انوار اورښت کورونه کېږي خلک پښکم شلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي. نو د حکومت به یې نو.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهند د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده. په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولي دي. خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوخت دي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو يم ځکه وړې دي د انزري ور خراب کړې دي. خلکو انزر راټول کړې دي. ماغه انزري ځنی وړې دي. کورونا ځنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له لورپولو چرواک سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزر په دوه شپو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي. هم دا انزر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونه څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو روستای پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دی هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي ترڅو هغه اوبو ته دوی لاسرسی اسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبان دپاره دا اسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولی شي د غوسه مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونه شي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
دیزاستر ریسک ریډکشن کې مهم ترین دا دی چې موږ مخکې واقعیا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي، کورونا اکثرا اومزه کی چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې پیښه تر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیلبر ساحې د دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چې هلته کله سیلاب راشي دوی کولی شي چې دوی نه کوز کلي دي هغه سره په تلیفون باندې هم خبر کړي چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالۍ دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا له نړیوال اقلیمي بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې دا د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغونه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو، او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقی و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو یو شمیر نور پیغامونه او
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د غزنداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي او به پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسطیر دي په سل پیساده کې اچا پیساده خلک بارسي ویږي نو دغه زندور ته د والا یا کانال ژر ته ژر راوکاږي او بوت ډیر نږدې مونږ موږ منطقه وچه ده د غټ ساحه د ګوره زار شاده واس خدري سو شپې ته کاري زو اوس لري وسو کاري زل لري منطقه ده نو هله کوچ دا کار ژر تر ژر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زموږ اوبه ډیرې کښته دي پر 200 متره باندې دي 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو د چشنګ بلان لرو لاس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ بسړې برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټول میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاست ژوند په ډېره خطره کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. که خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راس نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ورسره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نه رنګارنګ تقاضاوي کوي. که د یو این کومک دی، که د ایم ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي. دومره حده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي. ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکې. هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پریښی ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې مونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او ستونزې ورته جوړېږي. د له کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عبارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړي وو او د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو په هکله یې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅې وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور
دی چار شزی با جانه اوبر شمول خانچاو گوره گوند چرگانو آگه چو بیلی بی
هره موری داد الارم
زیبا جان لوری
اموری چی شوه
تو گوره چی دروازه کی چوب دی
هموری لارم
دا چوب دی چی دوم روار خطا دی خدای دی خیر کی
یاره پر اختیا چې ته مصیبت هر کار د انسان ته بلا جوړیږي اوس له کور نه راوځه
شوکی
وای زی با جانې دا ته پلار دې چیرته ده بچا
کور کې دی
اله لور جانې پلار ته د کاکا آفرین
دا دې لارم شمه ده
زیبا وزی با دې خو راشه شاباسي اله کمنډه کا
دا را راغلم
اله دې خو راشه شاباسي دروازه کې څوک
اشکلا کاکا ویلی وی پلار ته لګا کاکا
ورشه ورته وایا چې پلار می په کور کې نشته اله منډه کا
دا دې شمه ده لارم
وه ماته چیرته غږ بده واوره ده زار مو پټه ورا وزه
لا حول ولا ته خو دې سپینسترګې بنی ادمي ته صبر وکړه چې اوزل دروزم بیا به ګورو
خای ما ته مصیبت سوچ راونه وزه کنه زه نه زم او که مجبور شم ان کور ته در نه وزم
ته خو ډیر بی حیا سړی ته دلته څه بلا غواړې ته دومره سپینسترګې شوې چې اوس کور ته راپسې راځي
نو څه وکړم او مصیبت خانه تا مجبوره کړم چې کور ته درپسې درشم که نه زه دومره نازوانه نه یم
ډیر تقریر مه کوه کوم جرت زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی
ماته مصیبته تا کومه بله لار راته پرې نښوده
ډیر بد دې وکړ چې زما کور ته راغلی ځه ورځه رنګ دې ورک کړه
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څکم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم
اغه وای چا په واده کې نه پریښودو د ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او مې کور ته راځي او پوه زور رانه چای غواړي ځه ورک شه
خوب نه راویښ شه مصیبته او زه چیرته هم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایم چې مصیبت څه ګلان کرلی او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې درځم ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم هو داسې خوشې دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوي وی که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
ښه سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم
ځه بیا به ګورو
اله مرشم مورې نس مې درد کوي مورې
مور د جاشه زویا بیا دې څه شی خوړلې چې په ناسې درد دی
زه خبر یمه چې څه شی خوړلې دي
وهلکه دومره مه ورپورې لګېږه خو وینې چې هغه ناروغ دی
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کېنښود
وهلکه شمسه خیالي رښتیا وایي
تږی شوی وم د روانې ویالې اوبه مې څښلې نو څه مې کړي وای
سل ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ خیالی زویا تم ملامتی
داغه دا اوز کشو ملامت زشو ما نازولی تا دی وایا چناولی و بونه چکی
دوارا ملامتی خود شم تا لاسا دیر پازابیم دا ولی دوبرا بی باکی کوی یوزل خود تا رختو نورسی دی
لده خبرو نه چنه جوریگی خیالی زویا پاس اورور دی کلینیک تا بوزا حالا نو
اوه زی ولی بوزم پا مایی چه
چی تا اینه بیایی نو مجبورم چی زی بوزم
نه تی ولی بوزی
دا خیالی موری اگه لونگی میرا واخله چی زی بوزم خدای دی نا اهل اولاد ایچ جهتم نورگیوی
او پلار جانا تخ پلا مری سرائه تا بای ولی بیایی
چی نه ما پریدی او نه دی پلار بی خو پاس او پخ پلی ورولا
یارانو چه بوایم الانو تیار دیشی چی بویزم تراغو بزر داکتر خالد تزنگو اخم چه پا کلینک کشتاو کنه
آخزی دالک خپاک که
شمس زویا پاسگه چی کالی در تواغوندم
لاز دراک موری پخو که می دامنشتا
وی شمس زویا تو خو بیخیل پول ویدلی حالا راپورت شا
ولکه پاسا گوزان خونه وخلای خوارشی چنگ پروت داراتا
خوده دی نکی خلت سما خوزاوا دخمن دی گزانووی
شمسا جکشا چینا وقتا کیگی بیا با کلینیک کی چوکم نوی
اخ اخ تلنشم لازم خوشکا
بس ما تای پریده خیالی سو پوری تم زن تیار کا
سما دا موری ز تیار تیاره
یو خو شمسیز کلو خیار نشو غط سڑه دی او ناولی و بس کی
وی موری لاس می درد کوی اخ
پتا غزی که که نا آفرین
تو دریگه موری اخ اخ داده که نشتی دلم
صبر چه لوٹکا که بو اچوام اغا سابون داریم زن تا نگدی که شابسه لاسونه درا که
خیلتا بسوم را سریدی وی وی نسمه وی
چه ناروغشه بینو بیخی نازولشه تا دیدی مردارو لاسو تا گورا
موری جوبل دکرم سکه
خود نو خود از سوم را وقت دکی سکری ندی تی خیرو تا گورا خیالی خود در بانده اسم علامات نده مردار خورا لاسو ندوانی سا چوبه در واچام دغسه اوست مخت او بواچوا شابست
باکشن موری بز دینو
غلشا چپ
سکای موری جو بلده کنم وی وی وی
داده پاک ستراشوی نام خدای او گورا ده گلاب پشان زوی لرما شمسا زویا پسند ظلم مکوا پاک او ستره گرزا
سشوی موری چه پیکوی پوستکی دری نو باسی زره تیار که چی داکتر خالد مکتا پتا مده
داده خلاش و زویا شمسا زه چه لالا دی ور خطا دی هلا مخ کشا
شیرزمان خانه پرا تک دی خوشحال شم هر کل راشی
کور دی ودان مولایی سیب زنگ خوبه می پریشانه کرده اینه
نه نه بی مقصد خسوک چا تا زنگ نوهی پوشم چه خام خاکم کار لری رازه رازه دی کٹ که که نه خسیو ره ده
ماشالله دا ونه تم را لویه شوی ده یا الله پا دول جماعت یه سورای پروت ده
او زره پا خوانه یو ونه ده
دا گلان گوره دی دیوال خواکی دی انگورو تاک واو واو تم را خیسته دی
او خلکو تا دی خدای تعالی خیر ورکری دی جماعت پا ساتنه که دیر کوخخ کوی
شاباسی والا تکڑا خودی
خا داوائی چی چایس که شربت
کور دی ودان مولایی سیب تاسو تا تکلیف ندار کوا
ننو یو شیخو بس که
نو بیا یو گلاسو برا که چی دی بمبی دی اوبو صفتونه می دیر اوری دلی دی
او زمونگ دی بمبی اوبو دیر خواگی و خیدی
دارو موشا قسمت مو خده
شیر زمان خانه ها واخل دادی اوبو دارو دیشا
شکر الحمدلله دا خوسمه دی واوری او بدی ماشاءالله ډیره خوږی او سړی دی
دارو دی شاه خانو اوس دا وای چې څنګه دې زنګ راته وهلې و؟ خیریت خو به یې؟
نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم مولوی صاحب، شرمېږم. پلار مې را سره جنجال وکړه. اول کې خو سهوه زما وه چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای. پلار مې ویل چې ولې د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، بیا به نه ورځې، زه یې منع کړم.
دا څه وایې یاره؟ خفه دې کړم، دا خو ښه کار نه دی شوی.
غلطی زما وه، ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای.
خو تا به د پلار پو کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کېږي، نستا؟
نه منی مولوی صاحب، هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې میلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي.
ښه نه دي شوی، بد کار شوی دی. نو اوس چاره څه ده، باید څه وکړو؟
مولوی صاحب، زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکاو می جانا، چلے گا دم وکو، زو خار اور اس پہ دے جائے کہ دم کاو.
خاص سما دا راز چ ہمدل تے دم ونی سو
امید یا دی گرے چھ اول اور راز کی بڈیر سٹڈی کی دو اس موسا پہ خشوی دا داس کار چ ورزش مخ نتیجہ ور کڑی دا
سنگینا ډیر ورزش مو کړ خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډیره منډه وهو؟
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امیده، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنگینه؟
دا ډیره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پرېښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډیر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
خاله رای دادا چوال مولوی صاحب له ځانه سره ملګری کو، داغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنگینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوی صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
خانو انسان دی، شاید خوښې نه شي یا وخت ونه لري.
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره امیده؟
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل، یو وار یې عملي کوو، بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه که چې دا کار به عملي کوو. اوس نو پاته شه، روان شو هله.
سمه ده، درځه چې روان شو. له خیره،
مخکې شه نو هله.
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفي عکس خو واخلو. واه واه، څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډیره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې چای مې نه دی څکلی.
ملک صاحب، هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی. عین په کور کې ټول را باندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسله دارې ګوړې نم واخله چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه، قربان دې شم ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بی درکه خوا کېږي.
سلامات اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یو که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څو کار بند نه شي ملک صاحب، چاته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه هغه غوښتل د انسان په زیان تمامېږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلی ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما و تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمېږي. دی کې د ولس نه شیر زمان خان ته تاوال ډیر دی. که دا کار وکړو ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تا نه شیر زمان خان خفه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب. بیا نو ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان تبر څنګه لاسه پیدا کوي. هغه دې خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر اوسې، نو ما او تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوئ ستاسو د لوی والي نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب. او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم، ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي. ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس شاغه دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نه شو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه یې هېڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه. نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پرې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې؟ دا څه بې عقلان دي.
بې عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بې شرمي او رسوایي ونه شي هغه ته پیسې ورکړي. خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته یې په لاس ورځي؟
رښتیا وایې، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شیبه غلي شئ چې مولوي صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیر زمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعده ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهیږم، خو په خپله شیر زمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه د پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړي. وګوره، هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یو څه زویه، خو دا ووایه چې مولوي صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده د بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په قار کې پوه شو که نه؟
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته په خپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب موږ تاته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دغه خواته راشه.
ما ته څه ویل؟
او او، ته دغه خواته راشه. راځه راځه. زما د نازولي زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وکیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهېږې چې د دې څا مصرف څومره کېږي؟
هو نو، د همدې نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درانه کورنۍ یې د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهیږي. هغوی ته که ووایې چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی درپورې خاندي. هغوی دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پرې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کومه فاصله کې څاکیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هیڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بزایه مصرف وکړو، بزایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کاره شي چې نورې څاګانې وچی شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمس زویا، مور دې جار شه، دادا دې ورور دې ډېر زنډ وکړ، یو وار دیوار نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاس هم ښه شوی نه یم، او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویا، ښه بانه دې جوړه کړې ده، ولې نه وایي چې تنبل یې او د لاسه دې نه کېږي؟ لالا دې ښه نوم در باندې ایښې، نر مریض شیطانۍ او رضالت کې جوړه نه لري، او د کار په وخت کې مړی در نه جوړېږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، الې سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای مه که چېرته پرې نه وزي. لا حولو که شیطانه، په خوله مې خاورې، د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دې راغې. راځه، د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه ښه یې؟ په خیر یې؟ ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیری ورکه.
رښتیا وایي مور دې جارشه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزوری هم نه یم، خداس دستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکه، تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. خیر دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا پتا او بچو مې وادغنه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري، زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر، اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پکې کېدو دی، او دارو یې ښه سر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګڼلی وم.
دا څه وایې، دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه پوره زر کاله. تراشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې، زه به زر کاله ژوند وکم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې موکړه چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی، دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي، دا د څا سرپوخ به نوی کړو، او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپره هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه، هغوی ته وګوره، یو وارې ترقي وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار وست او سبق خلاص کړ، بیا هوښیاره لږ دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړه. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چرتونو شا خوشي کړي او شمس هم پاک خور شي، نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زما دا اوس پلار جان مچ کړم، مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې دې ترکاری ته ګوره، یوازې پکې نه یم، نور هر بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای. هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځم. وای څومره زر ستومانه شومه. دا له کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې، کنه د سانه اوبه ایستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جان چې دومره زمونږ په فکر کې. کنه سه خو ټول کور ماته پام نیسی، ان تر ملالی جانې پورې. خدای هم ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالی جانې سره پټو ته تللې، او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنگین هم خو ویل چې مازیګر راځم. الله دې خیر کړي. تو درې چې ورشم.
دا نو چیرته تللی دي؟ بیخی نه ښکاري.
څوک یې؟
اشاب نام زیم.
ما ویل دا ورختا څوک دی، ستړی مشي.
خواره مشي، دا ولې خشته پشته یې؟
څه وکم نو، ترکاری وینځم.
رښتیا مبارک دیشه، مقرر شوم له خیره.
رښتیا وایې؟ الله شکر خدایا، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه که. دعاګانې مې ومنل شوې.
شبنم جانې، واخله چې کلورین درکم، بیا به پرې ترکاری ومینځې.
کلورین دا ښه شی دی. راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو، چې ته بمبم راته ووهې او خبرې به م وکړو.
هو سمه ده، مخکې شه.
ته د بمبې غاړې ته کښېنه، زه به باقي کار مخکې ویسم. دا هغه دی، اوس نو څه وکړم؟
دوه درې څاڅکي اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه. بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که.
ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي.
نور الله نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي، باید ښه ومینځل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته. ماشومان ګلان دي، ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي. ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ. په خیرنو لاسونو خوراک، ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي. نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي، هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه، ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او څښاک لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپله او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د څښاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.